افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. او رئیس د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پسر که دستو مهم و خبرانو سرچکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترسره کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکزوي. په ډېر نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د یو بل خبر له مخې بیا د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غزیدل تایید کړل. په نننۍ توافق کې دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډیرې دایسي. اوس مهال د غیوات په افغانستان کې 1200 سرتیری لري چې د افغان ځواکونو په روزنه او سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونو مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري غونډې ته په همدې تړاو د ولسمشر د ورستي فرمان په اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله
دوی وی امنیتی او دفاعي ځواکونه د قوانینو او بیطرفۍ اصل په پام کې نیول سره د 1999 کال ولسمشری انتخاباتو د امنیت په تړاو ورکړل سوی دنده اجرا او د هیڅ کاندید پلوی دي نه کوي. د خبره داسې مال سوي چې افغان ولسمشر تیر ورځ د یو فرمان په صدرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د دغو کمشنرانو د تورونو دوسیې د ارزولو لپاره یې دغه کمشنران چې د کمیسیونونو مشران هم پکې شامل دي ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د ښاغلي مجددي د جنازې په مراسمو کې د نوموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاصه ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردن.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغة الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی په یو پیغام کې خبري اعلانو ته ویل چې دغه دوه راکټونه د کابل بالاحصار سیمه ته څیرمه په ډنډ مرغابي کې لګیدلي چې تلفات او زیان نه لري. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زموږ غلا زده راډیو اوري. تاکه سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارد ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنګټن اړیکې ترنګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2016 کال کې حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو ده. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت اني ویډرول بټ وی سترونګلی سپورټ دی افورتس ټو ریچ ا پولیټیکل پیسفل سټلمنت.
افغان ولسمشر اشرف غنی منشن ته چې پر امنیتی نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز نن په ار کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې نوموړی د افغانستان معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو لانجمنو لسیزو کې د دې هېواد په مهمو پېښو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی.
حضرت صبغت الله مجید د پاکستان چې یو ملي کرکټر و، ډېر سره سیاست په دارو خپلې خبرې د صراحت سره کولې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسی لوبا وکړه، سیاسی استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پاره سره ملګرتیا وکړئ. د غراز د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لومړی زو د بلجیم پلازمینه ام بروکسل ته چیرې چې د ناتو دفاع وزیران په دوه ورځنۍ غونډه کې را ټول شوي دي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز بیا د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی هم د غونډې ته ورغلی. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه لنډې خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او تر اوسه هم له دې هواده د ځواکونو د استلو پریکړه نه ده کړې. دا چې ښاغلی ستولتنبرګ نور څه ویلي له خپل خبريال مصطفی صدیقی به وورو. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په یو مهم وخت کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم مهاله. ستولتنبرګ د افغانستان د وضعیت په اړه څه وویل؟ بلې مصطفی صدیقی. بلې مهرباني. بلې د ازادي رادیو خبريال له بروکسل سره لموږ سره وصلو، خو داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه ور سره نه ده ټینګه شوې. که زموږ غوري صدیقی صاحب مهرباني وکړئ د بروکسل د غونډې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مرانه وروسته د ناتو عمومي غونډې سپوږم چې شبیم تاسو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي.
بله د سخکاری چې له بروکسل سره زموږ خبريال سره اړیکه سم ټینګ نه ده، خو د یادونې وړ بولو چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې په یو غونډه کې راڅرګند شول. د ازادي رادیو خبريال هم د خبريالانو په دې غونډه کې او د ناتو عمومي منشي دا پوښتنه هم وشو چې په افغانستان کې د ناتو اوسنی ماموریت پر کوم مهم موضوع څرخی او کوم مهم موضوع ته اولویت ورکوي یا لومړیتوب ورکوي. ستولتنبرګ د خبرو په یو برخه کې وویل
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت انی ویډرول بات وی سترونګلی سپورت دی
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ په کلکه د هغو هڅو ملاتړ کوو چې یوه سیاسي سوله ییز حل لاره ترلاسه شي. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې درې ځلې له طالبانو سره یوه جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه د هغه ابتکار ستاینه هم وکړم چې تیر کال د سولې د پروسی او د غراز د اوربند په برخه کې انکړی وو. دا د ستولتنبرګ لنډې څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وې. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خپل خبريال مصطفی صدیقی سره په بروکسل کې زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. بلې صدیقی صاحب، د ناتو د عمومي منشي خبرې مو اوریدونکو ته واورولې، که تاسو په دې اړه لږ معلومات نور ورکړئ اوریدونکو ته چې نور د څه وویل.
می منشی ستولتنبرګ شوی مخکې دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل شي. د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي، خو هغه زیاته کړه چې لا ډېر وخت افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وشي او کنه، چې د تل لپاره په افغانستان کې ووسی. خو هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. نو سب لکه څنګه چې تاسو ویل، سبا پنجشنبه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي.
بله ډیر مننه مصطفی صدیقی. بله ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی، له تاسو نه ډیر مننه. کور مو ودان زموږ اړیکه سمنه ده. له اوریدونکو نه هم معذرت غواړو، بخنه غواړو چې دوی زموږ او تاسو خبرې سمې وانه اوریدلې. بیا به هم په نور خبرونو کې په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې په باب او د وروستي څرګندونو په باب چې د افغانستان په اړه البته کوي اوریدونکو خبر کړو. دا غونډه سبا هم دوام کوي. د یادونې وړ بولو چې دا ځل په د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې ته نه دي رابلل شوي. او مخکې مې چې له خپل خبريال سره خبرې کولې، دغه راز د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو مسؤل چې معمولا به د ناتو د بروکسل غونډې ته مخکې رابلل کېدل نه دي راغلي. خو له یوې لنډې شېبې وروسته به دا هم واوري چې افغان ولسمشر د منشن په نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري چې په د منشن په امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له استودیو سره د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
من نوري صاحب د افغانستان جمهور رئیس ساتوي چې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غني د مونشن په کلنی امنیتی غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان سي. د جمهور رئیس مرستیال وین شاه حسین مرتضوی از نن په خبري غونډه کې ول چې محمد اشرف غني په دغه سفر کې د بلابلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري.
سفر امروز جلالت مآب محترم
هغه وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د نی سفر جرمنی ته هغه په د منشن په کلنی امنیتی ناسته کې ګډون وکړ او په دغه سفر کې به ولسمشر د ځینو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبري وکړي.
ملاقات خو داشت
د منشن په کلنی امنیتی غونډه کې چې په جرمنی کې جوړیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، کارپوهان او سیاستوال ګډون کوي او د امنیت په اړه خپل نظرونه او اندېښنې سره شریکوي. دا چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره به په دغه سفر کې کوم افغان چارواکي ملګرتیا وکړي د افغانستان جمهور رئیس وایي چې دا به نن د ورځې په پای کې په دې اړه جزئیات له خلکو سره شریکي. نوري صاحب
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د جرمني د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروسته اقدام سیاسي لوبه و چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده دوی کوي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. تفصیل د ناجا صفی په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لري کړل د انتخاباتي شکایتونو لرې شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانونګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوې ګډې اعلامې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. په دغه ګډې اعلامې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمیشنرانو په لرې کولو سره غواړي چې د کمیشنرانو په توګه د خپل خوښي وړ کسان په دندو وګمري. دوی همدارنګه ویلي د حکومت وروستی ګام په دې معنا دی چې د ولسی جرګې نهایي لیست کې د دوی د خوښي کسان نه دی راغلي او د انتقام په ډول یې کمیشنران له دندو لرې کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړیو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوې طرحې له مخې افغان حکومت تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخ ته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په وو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غني همدارنګه سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنر کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسی تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هسم وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لری شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
په راپور کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس څرګندونه واورېدې چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام هرکلی کوي. په ویبپاڼه کې له هغه سره بشپړه مرکه شته، کوی شئ واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورې ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسم وکړ. نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت او باله. مجددي د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازي د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازي د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او وی ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځنګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړ چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما چې امروز در بین ما نیستن عرض میست
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. دا به زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی مونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا چې حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو څو لسیزو کې د دې هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلی استانکزی، په پیل کې د ښاغلي مجددي شخصیت داسې انځوروي.
حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پیژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څیړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مایل حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسئله مطرح ده، په هغه کې د برسره پر دې چې لومړنی د اسلامي دولت جمهور رئیس و، وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پاتې شو. دریم پړاو د بن د موافقت نامې نه وروسته دی هم خپل د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا د افغانستان د دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسېره پر دې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو میانه او معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد اکسل عمل نه درلودل یو مرحله دروسانه په زده وروسته بیا هم په ژوند تر پای د پاکستان په ضد موزیګری سیاست ترنوت
بل ستنځي ست تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د یو نرم او خیر اندیش شخصیت په ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره هدف پوری د سازش لار غوړه کړې او غوښتل چې د افغانان ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دند سپارل شوی و چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغه سی یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځای سره مخامخ کوي؟
دقیقا ازاد سبقت الله مجید پتسانگ سے یا ملی کریکٹرو دے سر ریسی آسف قدارو خفل خبری دے بصراحات سرکوالی او دردن نشتوالی دقیقا پدگا شرایطو که چه بوک دے سولی یا نمی پراو تزو او حیلمندی ام دیر زیاد دے سول مذاکرات تلارسو در روحانی ملی او سیاسی شخصیت یا وزایه دا کجواندائی وی نو محصر رول بای پرستان کلو باود دل پرست دل پتول سیاسیون و سیاسی کریو او د افغانستان خلکو یو ځانګړی نفوذ درلود.
ستنځي صاحب، موږ معمولا د خپلو مشرانو په اړه ډیر وروسته قضاوت کوو. څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي؟ راتلونکي نسلونه به د دې په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو پوهیږئ چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند نه وروسته موافقین او مخالفین لري او خپله انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه چې زه پوهیږم حضرت صبغت الله مجددی به د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل سي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به د یو ملي سروې او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژندل.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د حضرت صبغت الله مجددی د شخصیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پولن پلازمینه وارسا نن د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کانفرنس کوربه دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحثي او مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو هغه له دغه کانفرنس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وباله. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر په مهال پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې وکړې. نور جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د مرکزی اروپا هیوادونو ته د مایک پومپیو د سفر هدف په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوس د مخنیوي پر لارو خبرې کول وو. هغه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه وویل پوتین نیت لري چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي کمزوري کړي او په دې خبره د پوهېدو لپاره هیڅ اشتباه ونه کړي. پومپیو پرون د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې د ژورنالیزم یو شمېر محصلانو ته دا څرګندونې کړې دي. هغه وروسته خبرداری ورکړ چې اروپایي هیوادونه باید د چین د اقتصادي نفوس د پراختیا هڅو ته متوجه سي او د ځان ساتنې اقدام وکړي. پومپیو وویل تاسو باید له اقتصادي او نورو اړخونو د چین د نفوس د زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې تاسو پر ځان متکي کړي او پر سیاسي سیستمونو اغیز وکړي. په ورستو یو څوارلس کلونو کې د اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر سلواکیا ته رسمي سفر کوي. مایک پومپیو د سلواکیا صدر اعظم اندری کیشکا ته وویل چې امریکا په دې سیمه کې ډیر کاله مخکې فعالیت درلود. هغه همداراز د سلواکیا او اتریش هغې ګډې سرحدي سیمې ته ورغی چې له 1909 تر 1915 میلادي کاله نږدې 400 کسان پکې وژل سوي ول. پومپیو هلته د ازادۍ دروازې ته ورغی او له یو پخواني سیاسي زنداني سره یې وکتل. پومپیو ویل پر دې سیمه چې مخکې اغزن سیم سرحد ټاکلی وو او پوځیانو سرحدونه ساتل، اوس په اسانۍ خلک تګ راتګ کوي او د بیان او رسنیو ازادي ته درناوی کیږي. د اروپایي اتحادیې لویه برخه د روسیې پر ګاز اتکا کوي. په ختیځه او مرکزي اروپا کې د روسیې پر ګاز اتکا په یو ډول په دې ټوله سیمه کې د روسیې د نفوذ وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر انرژي د مرکزي اروپا د هیوادونو په ځانګړي ډول د هنګري د اتکا یادونه وکړه. سلواکیا د اروپایي اتحادیې او ناټو غړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پانا ټوټلون کې لغپلې دې متحدې سره به همکاري زیاته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستو څرګندونو په باب مو واوریدل. د افغان بسمات سواتل شمیر لاري مدير پیغامونه راستولې د عبد الواحد مدقق له لوګر څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د رادیو د نړیوال ورځې مبارکي ورکړې. نن د رادیو نړیوال ورځ د مخکې په مایکروفون تاسو پروګرام کې مو هم دا ورځ له تاسو سره ولمنځله. له تاسو مو واورېدل وروسته به د څو تنو نظرونه درته خبره کړو. دغه رسمي الله له میوند څخه لیکلي دي چې موږ له طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته کښېني. کور مو ودان، پیغامونه ډېر دي، موږ هرومرو درته خبرو. خو اوس فری بازار ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساتې مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. د یو بل خبر له مخې د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د خبره داسې مال سوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د نجات ملي جبهې د ګوند مشر او د افغانستان پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پېښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. تاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغه هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوی شتمنۍ څخه د 2 میلیارد ډالر ترلاسه کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل سوی دي. د خبرونو په اړه
سپورتي خبرونه هم یوسف خان زدران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې لا 300 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیگ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې مطلب ل بیان سره وایي د فوټبال لیگ په دغو سیالیو کې بلکې کابل ولایت څخه ته مخکې لوبډلې ولوبېږي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو عامر شافی شاداب ازادي راډیو ته ول سیالۍ د راتلونکي شنبه په ورځ پیلېږي. ټاکل شوې دا سیالۍ د فوټبال فدراسیون په سټډیم کې وشي. د فوټبال فدراسیون دا سیالۍ داسې وخت اعلانوي چې همدا 13 اونۍ دغه فدراسیون د کابل په کچه د میلمنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم تر رکړي. افغان ملي لوبغاړو د هندوستان د ایرادون ښار ته له رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي هغه لوبغاړي چې تر اوسه په نورو ځایونو کې په سیالیو بوخت و هندوستان ته رسیدلي او د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې شامل شوي دي. افغان کرکټ بورډ همدا روانه اونۍ د بیګ باش په لیګ کې له بوخت افغان لوبغاړو غوښتي وو چې له آیرلینډ سره د لوبو په خاطر د ښه چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه افغان لوبغاړي دي چې د سږ کال په بیګ باش لیګ سیالیو کې ولوبېدل. د ملي لوبډلې د تمریناتو لړۍ داسې مهال پیل شوې چې ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په 21مه د آیرلینډ پر وړاندې 3 نړیوالې 20 ورځې 15 نړیوالې 1 ورځنۍ او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه ترسره شي. دا سیالۍ نږدې 1 میاشت وخت نیسي. او وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ 1 ورځنۍ لوبه په لوړ توپیر نیوزیلینډ وګټله. دا لوبه چې نن د نیوزیلینډ په کوربتوب ترسره شوه پکې لومړۍ توپ وهنه بنګلادیشي لوبډلې وکړه. بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سیال لوبډلې ته د 222 منډو هدف وټاکه چې نیوزیلینډ لوبډلې بیا دا هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په 45م اوور کې پوره کړ. دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لري چې تر دې دمه 1-0 پر وړاندې قربان نیوزیلینډ مخکې دی. د دغه سیریز دویمه لوبه د روانې فبروري میاشتې په 14مه او وروستۍ وی هم په 16مه نېټه ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه ازادي راډیو او مخله چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. مخکې مو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې د رادیو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځله. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
زمونږ خل مانګالیم ایتاسو د ازادي رادیو خو
زه داسې نظر ورکوم چې یو پوهنتون دی چې حقوقو صحت کې دی، روغتیا پکې ده، زده کونه پکې ده، د ګوډ اچار پروګرام کې دی، سیاسي ملحوظات کې دي، نو تاریخ جغرافیا هم ورسره دی، قضا پکې ده. زه به کوم صفات وکړم ځای چې خپله وا نه ورمه ځم که چیرې نه ورک دي. تاسو ټولو کارمندانو ته مبارکي وایم. ما د زړه داسې غواړي زه امکانات نه لرم که نوي تاسو ته مې ځنګړی معاش در کوه پاسا کې مې یو ور میلمانه